د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماسپښین دوی بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. همداراز اورو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بللي دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله غندلې. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د ګلبدین حکمتیار له وروستۍ غوښتنې هرکلی کوي او د ولسي جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي وو په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سرمنشي نیکولاس هایسم په حواله لیکل شوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلی هایسم همدارنګه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې دا پیښه تعقیب او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. دا حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې وشوه، پکې د میدان وردګ ولایت د محکمې 11 مامورین وژل شول او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابللي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشاینده او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي حکمتیار یار رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او د سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریز غوره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د ارزګان او نورو ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ارزګان ولایت استازي عبیدالله بارکزی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ارزګان محاصره دی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ارزګان او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. او د وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مولوي حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. د ټاکنې وروسته له هغه کېږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکای ځواکونو د بیپیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
نتایج شوي رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیه کې له بندې اوکراینۍ پولیوټې نادیا ساوشنکو سره یې تبادله کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي دا دواړه خوشي شوي روسي پیلوټان د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر سره په الوتکه کې د تبادلې لپاره د روسیې روستوف انډان ښار ته ولاړل. د روسي بندیانو څخه د یوه وکیلي اوکسانا سوکولسکا ویلي له غیر رسمي معلوماتو څخه ورته داسې نښې نښانې څرګندې شوي چې نن به د اوکراین او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله ترسره شي. د بندیانو د تبادلې تنظیمونکو ته له یوې نږدې سرچینې څخه چې کله رویټرس خبري آذربایجان سپوختل چې ایا د تبادله روانه ده دې سرچینې د هو ځواب ورکړ. روسي اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړه. نوموړی د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوی و. دې پیلوټې په پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا یرغمل شوی او په غیر قانوني توګه له اوکراین څخه روسیې ته انتقال شوی ده. اوکراین بیا دوه روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیل تر غوښتونکو په پلوۍ په جګړه کې د برخې اخیستو په جرم تر 14 کلونو په بند محکوم کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي لومړنیو انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالډ ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان وي. ډونالډ ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند د 1,223 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې ترلاسه کړي. نوموړی به د فاتحې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر 8 منیټې راخپل کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللي، خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره اتاویا نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. د نوموړي په اړه هم ویل کېږي چې تر جون میاشتې پورې به د ګوندي نمایندګانو دا شمیر پوره کړي. امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دوی دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشاد سیبې سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیونه ډالر ولګوي، څو له دې لارې ایران، افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار ومومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنورۍ په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل، خو د سوداګرۍ په وړاندې په ځینو برخو کې لا هم څه بندیزونه پاتې دي. بیسوال وایي له ایران سره د هندوستان اړیکې د اقتصاد انرژۍ پر مسلو ولاړې دي او د امریکا حکومت دې سوداګریزې لارې ته د هندوستان اړتیا درکولی شي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پېښور ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې د ورځې په سهار شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي پر موټر سایکلونو سپاره وو او تر برید وروسته تښتېدلې دي. او د قزاقستان د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هیواد د ژورنالیستانو د ټولنې او د ملي پریس کلب پر مشر لګیدلې تورنه یو سره نرم کړي. په الماتی کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلې تورنه چې د مالی فساد او له مالی څخه د تیښتې و اوس له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تور ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ وکړه. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بللي چې دا کار د یو شمیر څېړونکو لخوا مثبت ګام بلل کېږي.
د عادي طالبانو ته په ولایات کې جنګیږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درښي.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوی د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د روزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
وضعیت تیر سره بې سوره دی د مریضانو، هغه هم تر څو چې رسېږي یا په بېچارهګان مړه شي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 34 میلیونه ډالرو په لګښت یو سپورتي لوبغالی جوړېږي.
امنیت وی الته به باسازی هم وی او انشاءالله رحمان کومې باسازی چې تر اوسه پورې متوقف شوی وي هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ اورېدل مه هېروئ. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالی شورا دا غوښتنه نن وروسته له هغه مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید او د مولوي هیبت الله د ټاکلو اعلان یې وکړ. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د مولوي هیبت الله ټاکل به هم په لنډ مهال کې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې تغیر راولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
کڅه هم د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. لټول طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ده ومني او له یادې پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفته لاس وباسي او جګړه ختمه کړي. د سولې عالي شورا ورسله هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسله والو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خپرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب یې دوه مرستیالان ټاکل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د وسله والو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت روسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دي ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of the Taliban.
Tanrawi muk Haqqani shabaka da Talibano tar tolo muhim amaliyati shabaki ptoge pejano mung da Talibano da nawi rahbari padakum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Talibano da gha kawchi da sulila process ra de yawzay shi. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریځ ژر بدل نشي کړی.
مولوی هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دیګس د المندی د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ سراج الدین افغانی او قیوم ذاکر په لاس کې وو، اوس هم هغه په لاس کې وي.
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړ ایستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې لار د ثبات یوازینۍ لار ده او افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې د بهیر برخه شي، کنه نو د ملا منصور په شان له پایلو سره به مخامخ شي. او روچه د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله د ګلبدین حکمتیار دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د سولې او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا دا یو بېساره اقدام بولي. دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله پخپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
اول خو خود یې غیر کې هغه حکمتیار بوله طالبان
دی وی لمړی خو دا کوم ژغ چې شغلی حکمتیار پر طالبانو کړي داس موږ لپاره خوشایند او امید بخښون کړي دی موږ خوشاله یو چې خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي دا خپل د شغلی حکمتیار لخوا یو به سره اقدام دی ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د دله ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي شغلی حکمتیار رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره یې د سولې عالی شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دوی قطم قدم نه ږدي لیکن و عادي طلباو ته عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګېږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو در شي
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېل لیدلوري لري د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دا ازادي رادیو ده د ولسی جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوي د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د اوروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اوروزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د اوروزګان او نور ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنکړي چې اوروزګان له سقوط سره مخ سي د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کوله پر کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي په ولسی جرګه کې د اوروزګان ولایت استازي عبید الله بارکزی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اوروزګان محاصره دی ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي
وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کړي اوروزګان کې هم زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی جنګ شته دی د دښمن تحرکات شته دی موږ تحرکات د دښمن تاییدوو مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدای نخواسته کوم ولایت سقوط وکړي
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا محل د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلس ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
خو اوس محل زمر رغل از اگ رادیو اوری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډیر مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته راهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به غوڅ ګزار نه کړو. ستاسو صفت ولای خلک او هیڅ نوی تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه سوشي به ورسته په همدې پروګرام کې. زمرجغله ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی له همدې کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې دغو ستونزو ته یې پام وکړي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه تلې روغتیایي کلینیک نشته تر څو دوی خپل ناروغان هلته د درملنې لپاره یوسي. د ګلستان ولسوالۍ تنقیح مشر امیرجان هغه وایي چې څو ځلې دا مشکلات د ولسوال اړوند چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. د هغه په خبره د کلینیک د نشتون له امله دوی خپل ناروغان په سلګونو کیلومتره لرې واټن ته وړي چې هغه هم کله ناکله پر لاره ډېر ناروغان ساه ورکوي.
کلینیک نشته هلته، کلینیک نه دی فعاله. موږ عریضه هم کړې ده او خپل ولسوال صاحب مکتوب راستول د ولایت په باب کې د کلینیک. بیا ما رئیس ته شاته امی ته وویله چې چېرته مې وویله چې تاسو عاجل په دغه باره کې یو اقدام وکړئ چې ځکه چې مریضان ډېر دي، سږ کال ګرمي هم ده، مسلمانان ډېر مریضان هلته راځي. د دغه قریجاتو دا تخمیناً 130 قری دي. دا ټول لار پر دغه باندې، حتی د ګلستان د پرچمن د مریضان هم پر دغه لار باندې راځي. زموږ مریضان یا پراته راوړي یا هراته وړي، نو وضعیت تېر سره بې سوره دی د مریضانو. هغه هم تر څو چې رسېږي یا په بېچاره ګان مړ شي یا سره کم شي. یا
د بلې خوا د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه یې د اړوندو چارواکو سره شریکه کړې او هڅه کوي چې ډېر ژر د حل لاره ورته پیدا کړي. دغه ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ کې یو کلینیک شته خو غیر فعال دی او دوی هڅه کوي د عامې روغتیا ریاست په مرسته سره دا کلینیک بیرته فعال کړي. د زاهد په خبره که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا په برخه کې دغه ولسوالۍ ته پام نه شوی خو له دې وروسته به دغه حالت ته تغیر ورکوي.
موضوعات شته ولې متاسفانه د کلینیک په بخش کې دلته هېڅ همکاري د بېخونکو سره نه ده شوې. د ریاست تیاتارمي او سي چي او نورو مسؤولینو دخوا خاصه توجه ورته نه ده شوې.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست نظر هم ولرو خو د دې ریاست چارواکو یوازې دومره وویل چې اوس د ناامنۍ له امله دغه ولسوالۍ ته ډاکتران نشي لېږلی. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ کابو 200 کیلومتره دغه ولایت د مرکز څخه واټن لري چې ډېره برخه یې دولت د وسوالو مخالفانو په ولکه کې ده او پاملرنه هم ورته کمه شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې تېر کال د پولیو ګزڼ یوه مثبته پېښه هم پیدا شوې وه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دا ازادي راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 40 میلیونه ډالرو په لګښت یو ستاندرد سپورتي لوبغاړی د جوړېدو په حال کې دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري. د چارواکو په وینا چې د دغه لوبغالي مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه یو ستاندرد لوبغالی په کندوز ولایت کې جوړیږي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت پر یو ستاندرد او معیاري لوبغالي باندې په دې ولایت کې کار په چټکۍ سره روان دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري او مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکې صفر ته رسېدلې ده، نو په همدې خاطر د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا هر کال په دې ولایت کې پر یو شمېر لویو پروژو باندې کار پیل کیږي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په دې لوبغالي کې به د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په سطحه لوی سپورتي لوبې ترسره کیږي.
پروژه استادیوم ورزشی ولایت قندوز هست و پول از 34 میلیون افغانی هست.
دغه لوبغالی چې موږ په دې ولایت کې جوړوو مالی لګښت 40 میلیون افغانیو ته رسیږي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. او دغه لوبغالی په اساسي او پاخه ډول د کندوز په سپینزر چمن کې په 12 جریبه ځمکه کې رغول کیږي.
نقاط ورزشی د اینجا گرفته شوه و از استفاده بهتر و خوبتر صورت بگیره.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره هڅه کوي څو په دې ولایت کې هغه پروژې چې د نامنویو له کبله کارونه یې بند شوي وو کارونه یې بیرته له سره پیل کړي.
دا خو واضح او مسلمه خبره ده چې چېرته امنیت وي هلته به بازسازي هم وي. اوس الحمدلله د کندوز امنیت تخمینا ډاډمن ده او پس له دې نه به نور هم پسې ښه کیږي او انشاءالله رحمان کومې بازسازۍ چې تر اوسه پورې متوقفې شوې هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې په دې ولایت کې یو معیاري سپورتي استادیوم جوړیږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ما از این استودیو ورزشی که البته ساخته میشه خیلی خرسند هستیم. امید است
موږ ډیر خوشحاله یو چې زموږ په ښار کې سپورتي استادیوم جوړیږي او هیله لرو چې مرکزی حکومت د کندوز له سیمه ییزې ادارې سره لا نور همغږی شي او په نورو سترو پروژو باندې هم کار پیل کړي. د کندوز د سپورت د ادارې امیر عبدالقیم رحیمی بیا وایي کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت ځوانان د سپورت په بېلابېلو برخو کې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
یو شمیر اسمسونه چې تاسو ازادي رادیو ته راستولی دي په هغو کې یو څو درته لولم. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکلي، داسې وړاندیز طالبان تکه سولې ته حاضر نه سي، د ملا منصور برخلیک به ولري په افغان دود او کلتور کې د منلو وړ نه دی. عبدالله خوګیاڼي همداراز د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، نن سهار د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د یوه ماین چاودنې له کبله شپږ سرحدی پولیس ټپیان شوي دي. او رئیس سایم الکوزی د ننګرهار څخه لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ کې خلک د سختو صحي ستونزو سره مخامخ دي او ډاکټر نسته، امبولانس نسته، والي صاحب باید کوټلي اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سرچکې واړو چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي و په کلکه غندلې. دا حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې وشوه، د میدان وردګو ولایت د محکمې یولس مامورین یې ووژل او څلور نور ټپیان کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللي. د ولسی جرګې اداري هیئت د نورو ولایتونو ترڅنګ د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په فاریاب کې د ملي اردو یو شمېر اسیرو سرتېرو د کورنیو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له تېرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو دیارلس سرتېري د طالبانو په بند کې دي او دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. نتایج شوي رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیې کې له بندۍ اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوشنکو سره یې تبادله کړې. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپلمنځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکراټ هیلري کلینټن او جمهوري پال ډونالډ ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره نور هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په وروستیو انتخاباتو کې کاندیدو ته ورنږدې شول. امریکایي سناتورانو پوښتنه راپورته کړې چې له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو بر هغه موټر ډزې کړي چې پیښور ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وژل شوي.
له اجمل ان څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یو شمېر افغان سوداګر به په لندن کې په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په لندن کې په دغه نندارتون کې چې شاوخوا شپېته افغان سوداګر به پکې ګډون وکړي، بیلابیل افغاني مالونه نندارې ته ایښول کېږي.
دا یو بینملي نمایشګاه ده. دلته د نمایشګاه په څنګ کې مچ میکینګ هم شته دی او لندن د تجارانو سره او هم به د لندن د سرمایه ګزارانو سره په هغه فرصتونو چې په افغانستان کې سرمایه ګزارۍ په ارتباط باندې موجود دي خبرې وکړي.
ښاغلي الکوزی وایي هڅه کوي چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي تر څو په هیواد کې د کارموندنې زمینې زیاتې سي او د خلکو د ژوند اقتصادي بنسټونه غښتلي سي. په لغمان کې د برېښنا د تولید په هدف د وطن ګټو د برېښنا بند جوړیږي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د یاد بند سروې پیل شوی او دغه بند به له څلورو تر اتو میګاواټو برېښنا تولید کړي. ښاغلي ځواک وایي د دغه بند د رغولو لومړني لګښتونه شپېته میلیونو ډالرو ته رسیږي. نوموړي زیاتوي د دې بند د جوړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم خړوبه شي.
که دغه څلورو نه تر اتو میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي، د دغه برېښنا کولای شو چې د علي شنګ ولسوالي، د دولت شاه ولسوالي، همدارنګه د مرکز هم ځینې سیمې د دغه برېښنا څخه استفاده وکړي، چې د دې په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د ځواک په خبره اوس مهال د لغمان مرکز او د یو شمېر ولسوالي اوسېدونکي د نغلو بند له برېښنا څخه ګټه اخلي چې تر ډېره ورته کفایت نه کوي او د وطن ګټو بند په جوړېدو سره به یې ستونزې هوارې سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوی اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني نوی پوله، یو ایروش پر اوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان نونس افغاني اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سو او شپېته افغاني.
دا ازادي راډیو ته اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ واورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه څپه روښانه او واضح اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زید صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص نیسی ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. یعنی اذن یو نه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفی ارګان نه که پولیسی کسان ولی دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې ایدی بخاطر چه پا کورانه که اغا آرامش دو کورانه ایلمانز تیلی نیبی کچه دی او کس دی او کورانه او غره دی پولیس لخوانه نیمولکی یا دی امنیت لخوانه مکلافیت دی پولیس او دی سانوالی پا مجموع که در طول و کشفی و دوانو اغا دن داده دا چه باید اغا کورانه پا جیران که کلا چه او شخص دی او جرم پا طور نیمولکی گی پولیس او سانوالی مکلافیت لیدی چه دده اغا طول خبری واوری دده دلائل واوری دده اغا یعنی دده دا زمینه مسایده چه چه داغا آزاد تو خپل دلائل وړاندې کی یعنی دته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګی چې دای سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایی د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی مثلا یو کس باندې یو تور لګی چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کی وي دته داسې مینه مسایده چې باید دای ثابت کی چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمی پیښه شوی دای استن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوز محدودیت من سره نشي کومه اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند دا وولي د سکوت د استفادې حقوقي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي ا سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشی کده نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشی کچیر او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجی کس د تقابل کی راضی او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لری قاضی و سر شخصی اینات لری دای که یا در وکیل مدافع چه ده استخدام کرده ده وکیل مدافع ده پا خلاف عمدن ده پا ضرر عمل که دای که واشی چه حق دیده لیچ در رد دیده پا خاطر کل چه قضایی جلسات دایده گی پا اول مرحلی که رئیس جلسی قضایی توران کس نوایی چه تا پا ده ترکیب ده آیت قضایی یا ده سنوال بند قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیه بل قضایی آیت ورکول که گیده پا خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نیشی باید ده قانون پا چوکار که ده سر عمل وشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغیل دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان دری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار پولیسیان ها بچه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نمار که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شوی
پوهنه
زمون په مرکب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
او باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې
بس لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه رات سوی دي
کدا سه مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیق ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنې لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګا ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي د دې اونۍ خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پخو فالج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي د خبرونه په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي لما مسدی نیازی سره اوسئ خو په سر کې به ل نجیبې زمان نه د خځو پاړه دونه مهم خبرونه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استازي توپته ارچانه لري محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د وند د پیورتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل افغان شوزي اوس د چا استازي توپته ارچانه لري دی وای افغان شوزي نن ورځ ل خپل ځان څخه استازي توپ کوي د نارینه وو او یا د نړیوال ټولنې استازي توپته ارچانه لري نن ورځ افغان شوزي وزیران قاضیان پولیس او افسران دي هغه زیاته کړه افغان شذې به له نارینه سره اوژه په اوژه پرمخته کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوي د نجونو په لیسه کې خبرې کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وایي هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغاني میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلي په نوم دا ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلی ده چې اصلن د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتا لرې پرتې سیمه کې له خپلې و کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې، خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه تا په تصویر کې بیانوي. روبابي رسامي د ځان د مصروف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري، خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یو سال مشه که نقاشی
میکنم. زما یو کال کېږي چې نقاشی کوم، خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خفه وم. څوک نه وه چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابي به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابي په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابي په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ایښې وې، خو یوه تابلو چې زما پام ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابي نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر باغروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان.
زه کوښښ کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نورو خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوښښ مې وکړ چې ډېرې خطرناکه رسم کړم او خلکو ته وښیم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
روبابا وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نم فهمیدم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونو کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو نو له تیاره پنسلونو کار نه شو اخیستی. له اچ پنسلونو B2، B4، B5، B10، A4، B4 هم کار اخیستی. اوس د رسمي استاد هم راترزي او درس راکوي. غواړم لمړی پنسلي رسم زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
با آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تروسه شاوخوا د رسامه شپیته سره رسم کړی چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامه اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامي کوله، حتی د رسامه ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
خورش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومي نقاشه په لور راولم. ولې اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوایي: ربابه ډیره زحمت کش انجلۍ ده، په وجود کې ډیرې توانایي شته او پرته له استاده لیکل او لوستل کولی شي، او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپله په کور کې له خورګانو لیک او لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډیر زحمت یې ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش ږدي او دا ورکته کېږي درس لیکي.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یوه کونج کې پاتې شوې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او ځان یې تر دې ځایه رارسولی. خو ربابه ګیلمنه ده، وایي: مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اتو مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می پڅو څو زلا دیو ویلچر په خاطر مختلفو مؤسسو ته تللی، خو هلته یې ژړلی، خو هیڅ چا یې غږ نه دی اوریدلی. حتی زه هم ورسره لاړم او زما رسامه یې ولیدې، ورته ومې ژړل چې یو ویلچر راکئ. دومره حق خو په تاسو لرم، راته ویلې چې موږ اوس ویلچر نه لرو، بیا درته زنګ وهو او ویلچر به درکړو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سره ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچر یې راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړئ، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه دی. خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه، ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسې ضایع شوې. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابی په مکتب مکتب کې ډیر د خوخه احساس لره. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابا بهر ته په بورسیه ولېږي چې د هنر په برخه کې وکولای شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
ربابا سره لدې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد سر
ما هیلې ډېرې دي. یوه هیله مې دا ده چې د آغا خان په موزیم کې مې آثار نندارې ته وړاندې کړم. غواړم د بشري حقونو رئیس او همدارنګه د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس ووینم او ترې غوښتنه وکړم چې له ما سره مرسته وکړي. زه دلته پښو لاندې کېږم. زه نه غواړم د کوټې په کونج کې کېنم. له دې ژونده ستړی شوی یم. غواړم هغو انسانانو غوندې ژوند وکړم چې زړه یې تنګ شي، بیرون وزي او تازه هوا تنفس کوي.
تنگ میشن برای هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.